په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاهین بونری ما تاسو ته دغه ساته خبری خبرونه کړکلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نلین راپورونو تفسیری لرو. زمونږ ونی ز خبرونه مشالونه به هم اوري ورځې چړومبې د بوریوال کاکړنا د دې وخت خبرونه.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکه د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وای د کوټي پر پولیس مرکز په برید کې بهرني استخبارات لاس نه لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د هغو وسلوال لټون پیل کړی دی چې لږ تر لږه شپږ دیرش عام وګړي وژلي. او امریکا وای د افغانستان په کونړ کې د القاعده شبکې دوه ډیر لوړ پوړي چارواکي په نښه کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی وایي د کوټي پر پولیس مرکز په برید کې بهرني استخبارات لاس نه لري. نوموړي د چهارشنبې په ماښام په کوټه کې تر خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل چې د اپوزیشن غړو د دې برید پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده.
دا کوم واقعیا چې وسوله موږ ته چې کوم شواهد یا څه معلومات راغلي دي دا خالصتاً د حکومت کوتاهي ده. نو لهذا حزب اختلاف په دې نتیجه باندې رسېدل دی چې موږ عدالت ته رجوع د حکومت بلوچستان برای راست دا نه انډیس دی نه راده نه بل دی دا خالصتاً زموږ خپل نااهلي ده.
په عین حال کې د وزیرالله نواب ثناء الله زهري لخوا د کوټي د پولیسو د مشر تر نظارت لاندې جوړې کړې کمیټې هم په پلټنو پیل کړې دي. دا لغه وروسته ده چې د سې شنبې په شپه د کوټي په سریاب سیمه کې وسلوالو د پولیسو پر یو روزنیز مرکز برید وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه یو شپېته کسان ووژل سو او یو تر یو سلو شل زیات ټپیان سو. د برید مسؤلیت داعش او د پاکستاني طالبانو د کراچۍ څانګې منلې. خو د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو مشر ویلي چې لشکر جنگوي العالمي ډله په دې برید کې ښکېله وه کومې چې ته د دوی په وینا له افغانستان نه لارښوونه کېده. د جنوبي وزیرستان په شکتوی او شاوخوا سیمو کې له تیرو درو ورځو راهیسې پاکستاني پوځ پر ګرځېدو بندیز لګولی دی. د دې سیمو خلک وایي دوی له دې کبله ځکه په سخت مشکل کې دي چې ځینې یې هلته په سیمه کې په کورونو کې ایسار دي او ځینې یې بهر وتلي خو خپل کورونو ته نسي تلای. دوی مشال راډیو ته وویل چې د ګرځ بندیز له کبله نسي کولی چې ناروغان او خوراکي توکي انتقال کړي. د یاد سیمې پارلماني استازي محمد دزیر وزیر مشال راډیو ته وویل دوی به هڅه کوي چې په ځایي چارواکو دا ګرځبندیز لری کړي. د کبری سیمو د تعلیم محکمه وایي هغه سکولونه نه بندوي په کوم کې چې د ماشومانو شمیر لږ وي. د یادې محکمې اډیشنل ډایرکټر حنیف رحمان مومند د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل
پالیسی دا وا چې کم سکولونو کې په پرایمری سایډ سکولونو کې موږ سره ماشومان په پرایمری کې د سوالی خطو نه کمو او په میډل سایډ باندې موږ سره د 25 نه کمو. نو هغه ماشومان سره د سټاپ موږ نږدې سکولونو ته یو بل سره نږدې کړل. گورنر صاحب چې کوم دی هغه وایي چې دا فار پالیسی تاسو نه دوباره دې باندې غور کوي او دا پروسس کې ده. دوی له یو مقوله ورکو چې تاسو چې کوم اوټ اف سکول ماشومان دي دا داخل کړئ.
حنیف رحمان مومند وویل چې دوی به په کبالي سیمو کې د تعلیم په برخه کې نوي استادان هم اخلي او ټولې تړل شوې تعلیمي ادارې به بیرته پرانیزي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د هغو وسلوال لټون پیل کړی دی چې د سې شنبې په ورځ یې لږ تر لږه شپږ دېرش عام وګړي ووژل. دا پیښه د غور ولایت د مرکز فیروزکو په شمال کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا مشال رډیو ته وویل
تر پیښه وروسته د غور د ولایت مسؤلینو په دې برخه کې د پراخو عملیاتو خبر ورکړی دی. د دې تر څنګ د افغانستان ټولو امنیتي قواوو ته چې په راس کې د امنیتي ارګانونو مسؤلین دي هغو ته دنده سپارله شوې ده تر څو د غور د دغې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدګي وکړي.
ملګرو ملتونو او د بخښن نړیوال سازمان دا پیشه غندلې ده. د غور ولایت چارواکي وایي وسلوالو د عام وګړي له هغه وروسته وژلې دي چې یو ورځ وړاندې خلکو د حکومت مخالف وسلوالو یو کمانډان وواژه. چارواکي وایي دا برید د اسلامي دولت وسلوالو ډلې کړې دي خو هغوی په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي هغه دوه ترهګري نیولې دي کوم چې د دوی په وینا په جلال آباد کې د هند پر کنسلګری برید کول غوښت. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي د دې پیښې په اړه بیګا مشال راډیو ته وویل چې دا کسان اوس تر پښتنو ګرویژنو لاندې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي شربت ګله به ډیر ژر له بنده خوشی کړل سي. حضرت عمر زخیلوال په فیسبوک کې لیکلي چې د شربت ګلې د نیولو ځای معلوم سوی دی او هغه به ژر خوشی سي. په 1928 لسیزه کې نېشنل جغرافیک مجلې د افغان میرمنې شربت ګلې یو عکس خپور کړی و چې د عکس کې د شربت ګلې څیره او په ځانګړې توګه سترګې په نړۍ کې مشهورې سوې وې. نوموړی له څلور لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي او پرون په پېښور کې د جعلي اسنادو لرلو په تور نیول سوی و. امریکا وایي د افغانستان په کونړ ولایت کې یا د ډرون په وسیله د القاعده شبکې دوه ډیر لوړ پوړي چارواکي په نښه کړي دي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته کړې ده، خو د امریکا پوځي چارواکي لا هم د تیرې اونۍ په پای کې د ترسره سوو دې بریدونو جاج اخلي. فرانس پریس خبري اجانس په کونړ کې د عیني شاهدانو له خولې لیکلي چې په دې بریدونو کې 15 وسلوال وژل سوي چې دوه پکې عرب او یو شمېر پاکستاني وسلوال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک ویلي چې د القاعده په دې مشرانو کې یو له قطر سره اړه لرونکی فاروق القطنی دی، کوم چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې شبکې مشر او هلته یې د پټنځایونو جوړولو دنده درلوده. د پیټر کوک په وینا بل بلال العتبی دی او هغه هم د لویدیز پر ضد د پټنځایونو جوړولو، بهرنیو وسلوالو ګمارلو او روزلو کار کاوه. او په ملګرو ملتونو کې پر روس د دې تورونو له کبله کلکې نیوکې سوي دي چې په شام کې یا په لسګونو ماشومان او نور عام وګړي وژلي دي. د دې له کبله په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالي شورکین هم سخت غبرګون ښودلی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو واورېده چې بریوال کاکړ لته وړاندې کړ. په روانه خپرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. په کوټه کې د ترهګرۍ پیښه د بلوچستان په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر مولانا عبدالواسع وایي د حکومت پر ضد به عدالت تزي.
دا نه انډیس دی نه بل انډیس دی نه را ده نه بل دی، دا خالص مخبرونه نه حل ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي پاکستان دی په خپلو کورنیو او بهرنیو پالیسیو کې بدلون راولي. امنیتي ځواکونو د افغانستان په غور کې د عادي وګړو د وژنې عاملینو ته د سزا لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي.
تر پیښه وروسته د غور د ولایت مسؤلینو په دې برخه کې د پراخو عملیاتو خبر ورکړی دی.
او زمونږ په ونیزه خپرونه مشالنه کې د نوموړي خدای خدمتګار او لیکوال قلندر مومند د ژوند او مبارزې په اړه اورئ. راو زموږ ګډونبه موضوع ته په بلوچستان اسمبلی کې د حزب احتلاف ګوندونو پریکړه کړې ده چې دوی به د پولیس د تربیتي مرکز د پیښې په ضد د عدالت دروازه ټکي. دغه ګوندونو په پیښه باندې د بحث لپاره د اسمبلی د غونډې رابرلو غوښتنه هم کړې ده. دوه شپې له مخه په پیښه کې یو شپېته د پولیسو زده کوونکي د وسلوالو له لوري وژل شوي دي. نور حال د کویټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع او مرستیال مشر زمرک خان چکزی تیره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت غوښتنه وکړه چې حکومت د پولیسو په تربیتي مرکز کې د برید د جاج اخیستلو لپاره سمدلاسه د اسمبلی غونډه راوبلي. د دې مقصد لپاره دوی په اسمبلی کې یو درخواست هم جمع کړی دی. د حزب اختلاف ګوندونو دا هم وویل چې د پولیسو د زده کوونکو د وژنې پیښه به دوی په عدالت کې چیلنج کړي. په دې اړه د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع و مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
دا کومه واقعه چې وسوله موږ ته چې کوم شواهد یا څه معلومات راغلي دي، دا خالصتاً د حکومت کوتاهي ده، بلکې یو قسم حکومت و دهشتګرد ته دغسې لار وښي چې زموږ دغه لار د داخلېدو ده که څوک پاندې داخل شي، ځکه چې زموږ دیوار نشته. نو د دیوار هم نشته او سکوټي دم نه پر ولګوله. نو لهذا حزب اختلاف په دې نتیجه باندې رسېدلی دی چې موږ عدالت ته رځو. د حکومت بلوچستان برای راست دا نه انډیس دی نه بل انډیس دی نه را ده نه بل دی، دا خالص مخبرونه نه حل ده.
بلخوا ته بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناءالله زیری په مشرتابه کې تیره ورځ یوه غونډه وسوه. په غونډه کې صوبایي وزیرانو، د فوج او پولیس صوبایي مشرانو ګډون درلود. په غونډه کې د پولیسو د تربیتي مرکز د پیښ د جاج اخیستلو لپاره د کوچ د پولیسو د مشر اعتزاز ګورایا په مشرتابه کې یو لوړ رتبه د پلټنې کمیشن اعلان شو. د دې ترڅنګ و ټول امنیتی ادارو ته امر ورکول سو چې هغه د شکمنو ډلو په ضد بیل څه ځنډه خپل عملیات پیل کړي. پر دې مهال د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر او درزاق چیما ویلی دی چې د پلټونو لپاره به صوبایي حکومت د پنجاب د پولیسو مرسته هم ترلاسه کړي. بلې خواته د صوبې په بیلابیلو برخو کې د پیښو په ضد مظاهرې سوي دي او مظاهرچیانو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په پیښو کې د وزل سوو ځوانانو د کورنۍ لپاره دي یو کروڑ روپۍ اعلان سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د پاکستان کورنیو او بهرنیو پالیسیو ته یو ځل بیا کتنه پکار ده. تیر ورځ په کوټه کې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې که په نېشنل اکشن پلان سم عمل شوی وي نو د کوټې پېښه به نه رامنځته کېده. په دغه اړه تفصیل د ایوب ترین نورو.
د نوموړو په وینا چې د پاکستان بارانی او کورنۍ تګلاره د ناکامۍ سره مخامخ ده، په کار دي چې ودې ته یو ځل بیا کتنه وسي او هغه کمزوریانې لرې کړل سي چې له امله د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار خان وایي چې زه د تیرو څلورو او پنځو میاشتو راهیسې چیغې وم چې یوازې خارجه نه بلکې کورنۍ تګلاره هم د سره څخه د کتلو اړتیا ده چې دا څرګنده سي چې د بارانۍ او کورنۍ تګلارې څخه موږ څومره ګټه او څومره نقصان پورته کړی دی. نقصان که ختمولی نه سو، کمولی ښه سو. د نوموړي په وینا چې د پاکستان د ترقۍ لپاره د افغانستان مضبوطوالی مهم دی ځکه چې د پاکستان او افغانستان امنیت د دواړو ګاونډي هیوادو په ګټه دی او د دواړو هیوادو ترقۍ او خوشحالي د یو بل سره تړلې ده. د یوې پوښتنې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند مشر وویل چې تر څو ټول سیاسي ګوندونه په خپلو کې اتحاد او اتفاق پیدا کړی نه وي تر هغه وخته پورې د ترګرو څخه هیواد پاکول ګران کار دی. هغه زیاته کړه چې د بده مرغه په زیاترو پیښو کې پښتانه وژل کیږي. د دغه پیښو د مخنیوي لپاره په ګډه سره وهلو ځلو ته اړتیا لیدل کیږي. د این پی مشر پر صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې او ویل چې د استخباراتو ادارو لومړی د ترګرۍ د هڅې اطلاع ورکړې وه، نو بیا ویل د پولیسو د حفاظت لپاره امنیتي ګامونه نه پورته کړي. اسفندیار ولی خان غوښتنه وکړه چې د هغه امر یا ګام پلټنه دې وشي چې د پولیسو په تربیتي مرکز کې دغه اغیزمنو کسان بیل څه اوزره د تیرو لسو ورځو راهیسې ولې ساتل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د ګلپورس په کوټه کې د پولیسو تربیتي مرکز باندې په وسلوال برید کې یو شپېته کسان وژل شو، تر سلو زیات جوبل شو. د حملې نه وروسته د پاکستان کورنیو چارو وزیر بیان ورکړ چې وسلوال اوس د پولې پورې غاړې نه خپل فعالیتونه کوي. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې ترهګري د نړۍ په ګډون د سیمې لپاره ګواښ دی. د سیمې حالاتو ته که وکتل شي نو د مودې رئیس د کوم لوی وسلوال برید پس د پاکستان، هند او افغانستان مشران په یو بل تورونه لګي. د دې سره به د سیمې امنیت د کومو ننګونو سره مخ شي؟ د ملیحه امیرزاده په راپور کې
د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د نهې په ورځ ویلي چې په کوټه کې د پولیسو پر تربیتي مرکز د ګل د ورځې وسلواله حمله د هیواد له بهره پلان شوی وه. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په ټویټر پاڼه د پاکستاني او چارواکو بیانونو په غبرګون کې ویلي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور خرابولی شي. تر دې سمو د مخکې د کشمیر په اوړي سیمه کې د هندي او سرتیرو په پوځي مرکز وسلوال برید لپاره هند پاکستان تورن کړ چې له وسلوالو سره مرسته کړې وه. په سیمه کې روانو چارو ته په کتو پوښتنه راپورته کیږي چې د مهمو پیښو تر شا د سیمه ایزو هیوادونو لخوا په یو بل تورونه پورې کول د دوی د تعلقاتو په ګډون د سیمې حالاتو باندې څه اثر کولی شي. په اسلام آباد کې خبریال عامر متین وایي د مهمو پیښو تفتیش له سیاست لرې نه ساتلو له امله د سیمې په امن خراب اثرات پرېوزي.
آئیڈلی تو تفتیش کو سیاست سے علیحدہ ہونا چاہیے.
پکار دا چی تفتیش لا سیاست لری وساتل شی. مونگو قتل دا کشمیر پا اوڑی سے مکی لا حملہ سر تا نو رسی دلی چی اولنے الزام پا پاکستان راغلو. دا غشان پا پاکستان کی ہم واقعات بشی نو حقی کی دا تفتیش خبر راشی. دا مثال پا توگا دا کوئٹ پیخا. پا حقی کی دا پیخی پلٹنی پکار دی. دلتا زان مرگی برید کون کی زیاد مذهبی جنونیان وی. نو دا سی تڑاو جوڑا ول چی لہن سر ہم مذهبی جہادیان شتا یا دا افغانستان NDAS یا دا را تڑاو شا. دا باید ثابته او روښانه کړل شي. د تفتیش نه کېدو له کبله معامله سیاسي شي چې ظاهري خبره ده، په سیمه ایز امن یې خراب اثرات پرېوزي.
جو علاقائی امن ہے اس کو نقصان تو تو پہنچتا ہی ہے.
بلخوا د سیمه ایزو چارو کارپو ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسد منیر وای پنورو هیوادونو تورونو لگولو پر ځای پاکستان د پخپل پالیسی کې بدلون راولي او لگاونډو هیوادونو سره تعلقات ښه کړی.
دا چې پته لګي د نور خپل د تنظیمونو دي پیرادر او ما خلک دي څه پکې علاقې نه تر خالي دي څه لاړو بل وطن ته او څه دغې زړونو کې پټ شوي دي. نورې دي پالیسي خو د نور انډیا سره نه بدلېږي. دا څومره مودې نه اخته ده شپېتو کالونه زیاته شو او د هغې دا مسله چې ده د دې هم داسې څه ښکاري نه چې دوی به حل راوځي. موږ طرف هم داسې دي عربونه کورونه خلک دي او هغې طرف کوم ہائپر نیشنلسٹ تا ہلکی جی نہ ہم نہ ماتا لگی جی پالیسی کی تبدیلی رات لیش.
کارپوهان وای پاکستان، هند او افغانستان درې واړه ترهګری ځپلی دي او کله چې له یو بل سره تعلقات خراب وي نو اثرات یې پر ولس پریوزي. دوی وای دغه هیوادونو ته پکار ده چې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای مشران سره کینی او د ترهګری په ګډون د ټولو هغو ستونزو د هوارولو لارې پیدا کړي چې د خلکو ژوند اغیزمنوي.
ایکسپریس ٹریبیون په کویټ کې ترهګرې د پیښې په اړه په یوې دړې کې لیکلي دي چې پاکستان به یا خو د ترهګرې پر ضد سم جنگ کوي او یا به نه کوي. په نیمګړو ګامونو د ستونزو نشي هوارې دي. د دغې ادارې مهم ټکی اورو. ایکسپریس ٹریبیون لیکي یو ځل بیا په کویټ کې د پولیسو په تربیتي مرکز ترهګر برید یو شپېته کسان ووژل او یو سل پنځه شپېته نور ټپیان کړه. دا ښایي چې د ترهګرې پر ضد جنگ لا پای ته د رسېدو نه ډېر لرې دی. په کویټ کې برید د استخباراتي او امنیتي ادارو ناکامي ده. د ورځپاڼې په وینا بله دا خبره ډېره څرګنده ده چې په 2014 کال کې چې په پېښور کې په سکول د خونړي برید نه وروسته د ترهګرې پر ضد کومه قامي تګلاره جوړه شوې وه په هغې پوره عمل نه کیږي. د وزارتونو او استخباراتي ادارو ترمنځ اختلاف او د صوبایي حکومتونو لخوا د پلان په سمه توګه نه عملي کولو داسې صورتحال راولاړ کړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد کار په مخ نه ځي. په کویټه کې برید په بنیادی توګه د ریاستی پالیسۍ ناکامي ده او د دې وجه دا ده چې اسټابلیشمنت او سیاستدانان یوه خوله نه دي. دښمن وخت په وخت خپل شکل بدلی او حکومتي ادارې داسې ښکاري چې د ترهګرۍ غوندې پیچلې معاملې په هواري کې ناکامه پاتې دي. ایکسپریس ٹریبیون لیکي داسې هیڅ هڅه نه کیږي چې د سختدریځۍ پر ضد یوه مؤثره بیانیه مخته راوړل شي. د ترهګرۍ ضد قامي اداره نکټه کار نه کوي. د مدرسو د مشرانو لخوا د مدرسو د رجستریشن او د اغوی د سار سخت مخالفت کیږي. د ادارې په پای کې راغلي دي په کار د چلشپېتو د ډیرو ځوانانو وجنه حکومت کار کولو ته آماده کی او کار د دې چې ریاست تر هغره او سخت دریزه ډلې په نهه کی د هغوی مالی مرستې وتړي او دومره بیکاره کی چې بیا داسې تر هغر بریدونه تر سره نکړل شي. په دې کار نه کیږي چې سیاستدانان او پوځي چارواکي د پیښې ځای ته حاضر شي، دعاګانې وغواړي او بیا ورک شي. پاکستان به یا خود ترهګرې پر ضد سم جنگ کوي او یا به نه کوي. په نیمګړو ګامونو دا ستونزه نشي هوارې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په کویټ کې د پولیسو په تربیتي مرکز د برید ذمواري اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش او تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده. حکومتي چارواکو بیا د دې حملې لپاره لشکري جنگوي ذمواره بللې ده. ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی په پاکستان کې د داعش په موجودیت او د حملو ذمواره قبلولو په اړه لیکل کړي دي چې آیا رښتیا هم دا برید دغه ډلې کړی دی. د بشیر ګواښنه دغه راپور مهم ټکی اورو.
په کوټه کې د هغه حمله زموري داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه واخیسته چې شپېته کسان پکې ووژل شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې داعش د خپلې خبري ادارې اعماق لخوا د دریو بریدکونکو تصویرونه هم خپره کړي دي. یو لړپوړي پاکستانی چارواکي نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې داعش دا برید د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې له لارې کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دا لا تر اوسه پورې واضح نه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر کومې کچې د کوټې د غبرید په پلانولو کې دخیل و. دا دوهم ځل دی چې داعش په پاکستان کې د خونړیو بریدونو ذمواري اخلي. د اګست د میاشتې د هغه برید مسؤلیت هم منلی و چې په کوټه کې په یو هسپتال کې وشو. د داعش لخوا د برید زمواري په منلو ځکه پوښتنې راپورته کیږي چې دا ډله د عراق په موسل ښار کې په یوه درانه جګړه کې ښکېله ده. دوی په عراق او شام کې ډیر ځایونه هم له لاسه ورکړي. لشکري جنگوي چې د طالبانو او القاعده سره تړاو لري تر ډیره پر شیعه وګړو بریدونه کوي. دوی په 2012 او 2013 کې پر یو جماعت او د زده کوونکو پر بس شو بریدونه کې مشکوک ګڼل شوی وو. په هغو حملو کې د پاکستانی ریاست د ښکېلتیا خبرې هم راپورته شوې وې. ایسوسیټیډ پریس د کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د رپورټ یادونه کړې ده. ویلي دي چې داعش وسلواله ډله د القاعده په شان ځکه نه ده چې دوی یو ادرس او مرکز لري. د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونه کولی شي چې د دوی دغه مرکز په نښه کړي، خو که داعش وسلوال د خپل فعالیت طریقه بدله او ځانونه پټ کړي بیا نو امریکا او اتحادي هیوادونه هم مجبور دي چې له دوو کلونو راهیسې روان جنگ کې خپله ستراتیژي تغیر کړي. څېړونکي وایي داعش غواړي د ځانمرګو بریدونو له لارې خپله جنگي پالیسي پر مخ یوسي او که ضرورت وو نو تر ځانمرګې برید وروسته د تیارسۍ په حالت کې وسلوال د سیمې د نیولو لپاره واستوي. د شام پاړه په واشنگټن کې د تحریر پالیسي انسټیټیوټ یو کارپو حسن حسن وایي داعش وسلوالې ډلې د مناسبې موقع انتظار کړی دی او د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ناکامۍ څخه یې ګټه اخیستې. د نوموړي په خبره که په سیمه کې ثبات نه وي نو داعش بیا بیا له پخواني حالت څخه په قوي شکل کې راتللی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوس ورځو د افغانستان غور ته چرته چې امنیتي ځواکونو د ډلې ځی وجنې د عاملینو د مندلو او هغوی ته د سزا ورکولو په نیت عملیات پیل کړي دي. دا راپورونو له مخې د سې شنبې په ورځ د غور مرکز فیروز کوه ته سیرما یاغیانو شپږ دېرش ملکیان یو ځای په ډزو وژل. د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه یو ډول جنګي جرم بللی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور کې د هغو وسلوالو د موندلو لټه پیل کړې ده چې د سې شنبې په ورځ د مرکز فیروز کوه په شمال کې شپږ دېرش ملکیان وژل. تر دې پیښې وروسته جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا خبر ورکړ چې د ملکیانو د وژلو د پیښې له عاملانو به انتقام واخیستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه لاسپکار شوي دي.
تر پیښه وروسته د غور د ولایت مسؤلینو په دې برخه کې د پراخو عملیاتو خبر ورکړی دی. د دې تر څنګ د افغانستان ټول عملیاتي قواوو ته چې پراس کې د امنیتي ارګانونو مسؤلین دي هغو ته دنده سپارله شوې ده تر څو د غور د دغې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدګي وکړي.
د غور د مرکز فیروز کوه د شمال په لس کیلومتري کې ملکیان هغه وخت وژل شول چې د غور د چارواکو په وینا یوه ورځ مخکې تر دې پیښې هلته د سیمې خلکو د فاروق په نوم د دولت مخالفه وسلوالو یو قومندان ووشه. د فیروسکو یو اوسیدونکی محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د سیمې د خلکو څاروي هم غلا کړی دي. طالبان چې داعش ورسره دی او د مرغاب او غلمین د سیمو دي. دوی راغلل د کاسي د سیمې د خلکو رمې چې نږدې 2500 پسونه وو لزان سره یوړل او همدارز یغه خوار خلک چې د بوټو د راټولولو لپاره غره تتللی وو شهیدان کړل چې شپږ پکې ماشومان دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان حکومت باید د پیښې جدي تحقیق وکړي او دا داسې پیښه ده لکه جنگي جرم چې ترسره شوی وي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان دا جرم د بخښلو وړ نه ګڼي او په ورته وخت کې د افغانستان له حکومت او اړوندو چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د دې پیښې تحقیق وشي، د پیښې عاملان هم ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. یعنې د ماشومانو وژل، د ملکیانو وژل په هیڅ ډول د هیڅ قانون له مخې د توجیه وړ ندی او داسې اعمال کېدای شي چې جنگي جرم وګڼل شي. ملګرو ملتو هم دغه پیښه غندلې ده او هغې له نړیوالو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. داعش د افغانستان په ختیځ کې فعال دی او اوس د چارواکو په باور دا دی په غور کې فعال شوی دی. په فیروزکو کې چارواکي وایي لا هم یو شمېر جسدونه د داعش له وسلوالو سره دي او خلکو ته یې نه دي تسلیم کړي، خو دا خبره نه ده روښانه چې څو تنه نور ملکیان دولت مخالفه وسلوالو وژلې دي.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمو د تعلیم د څنګ چارواکي وایي دوی د سرکاري سکولونو د ریشنلایزیشن پالیسۍ ته یو ځل بیا کتنه کوي او اوس به هغه تعلیمي ادارې نه تړي چېرته چې د زده کوونکو شمیره لږه ده. په دغه اړه نور معلومات د فرهاد شینواري په راپور کې وو.
د فاټا د تعلیم څنګه چارواکي وایي چې دوی په قبایلي ایجنسیو کې د ریشنلایزیشن یا د کمې شمېرې سرکاري سکولونو د ختمولو پالیسي ځنډولې ده. د فاټا د تعلیم څنګه اډیشنل ډایرکټر حنیف الرحمن مومند مشال ریډیو ته وایي چې د دغه پالیسۍ په واپس اخیستو غور شروع کړی دی.
په پرایمري سایډ سکولونو کې موږ سره ماشومان په پرایمري کې د سولېختو نه کمو او په میډل سایډ باندې موږ سره د 25 نه کمون هغه ماشومان سره د سټاپ منګ نږدې سکولونو ته یو بل سره نږدې کړل. خو چونکې یو ایشو دا وه چې قبایلي آلریډي دغه ټی ڈی پیزم او آی ڈی پیزم گورنر صاحب چې کوم دی هغه وایي چې دا پر پالیسی تاسو ریو وزٹ کئی دس کلون تا دغا ٹیچران چی کم دے دا واپس ماشومان را ولو دویل یو مقاول ورکو چی تاسو کم آوٹ آف سکول ماشومان دی دا داخل کئی او انرولمنٹ زیت کئی.
نموڑی زیت اکڑا چی دیر زربا پا قبائلی سمو کی نور سرکاری استازان هم برتی کڑی او بندی تعلیمی دارے هم خلاصوی
پوستون کم دا مختلف دا کیٹگری نا پریمری استازان دا میڈل دا ہائی سکولون استازان دا پارا کم پوستون منگا
حکومت
پکار دی چی کپی اسکول کی سروے معشومان دی نو پکار دا چی پا علاقہ کی یو مہم اچلئی او دس یو وظیفہ مظیفہ رو باسی چی معشومان نور چلے اسکول لراشی او کچرے بنیادی سہولتوں نے بدی کی پورشی نو معشومان با خارا خبر
د فاټا د تعلیم څنګ چارواکو ویل چې دوی به په ټولو قبایلي جنسیو او اف آر اس کې وران شوي سرکاري سکولونه هم بیا جوړوي او هڅه کوي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم د شرحې د لوړوالي لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پیښور یو عدالت افغان کډوال شربت ګلا د پښتون ګرویجنو لپاره زندان ته استولې ده. د پاکستان د پلټنو فدرالي اداره اف ای ای وایي چې شربت ګلا د چهارشنبې په ورځ له نوتیې سیمې په دې تور نیول شوې چې د ځان او دوو زامنو لپاره یې جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي دي. په دغه اړه باندې شبیر جان نور معلومات راکوي.
په پیښور کې د اف ای ای چارواکي شاهد الیاس مشال لیډو ته وویل چې افغان کډواله شربت ګل د جعلي شناختي کارډ جوړولو په تور کې گرفتار کړی دی چې اوس پیښور کې عدالت 14 ورځې په جسماني ریمانډ جیل ته ولېږلا. په پیښور حیات آباد کې د اف ای ای یا د وفاقي پلټنو ادارې ویان شاهد الیاس مشال لیډو ته وویل چې دا نادرا یا شناخت کارډونه جوړولو وفاقي ادارې کومو چارواکو شربت ګل له شناخت کارډ جوړ کړی وو د هغې افسرانو په ضد هم کاروانې بکولی شي چې پکې د هغې وخت نادرا کې کارکوونکي محسن احسان چې اوس د کسټم محکمه کې په پیښور کې نوکری کوي دین علاوه پلوشا افریدی او اماد نومي اهلکاران شامل دي او د دوی په وینا دغه اهلکارانو د گرفتارۍ یا نیولو وړاندې ضمانتونه هم پل کړي دي. په 1915 کال کې د نېشنل جیوګرافیک د مجلې د سر په پاڼه د شربت ګل عکس خپور شو چې د مخصوصو او جاذب سترګو له وجې دغه عکس نړیواله پیژنګله وموندله. په پیښور کې د افایې ویان مشال لیډو ته دا هم ویل چې شربت ګل د پیښور نوتیې سیمې نه د هغې او د هغې د دوو زامنو د جعلي شناخت کارډونو جوړولو په تور کې گرفتار کړی ده او د نوموړي په ضد یې د پاکستان پینل کوډ 409/1940/1980/1979 د فولاندې مقدمه درج کړی دی چې پکې د جالسازه دفې هم شاملې دي. دا روان کال فروری میاشت کې پاکستانی رسنیو کې خبر خپور شو چې نادرا شربت ګلی او د هغې دوه زامنو ته شناخت کارډونه ورکړي چې بیا وروسته اف ای ای پلټنې پیل کړې. دینا علاوه دا وخت د خیبر پختونخوا او فاټا په شمول په ټول پاکستان کې د لکونو خلکو شناخت کارډونه د نادرا لخوا هم په دغه لړ کې بند کړی شوي دي چې پروسوس هوارې د ملک په بېلابېلو برخو کې احتجاجونه هم شوي دي. خو ولې حکومت وایي چې پلټنې روانې دي او چې کوم خلکو شناخت کارډونه بغیر د سوجې بند کړی شوي دي هغه به زر تر زره واپس خلاص کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د سهار لسنیمې بجې کیدونکې دي. د بوریوال کاکړ نه به د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو نه وروسته ورته د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی وایي د کوټي پر پولیس مرکز په برید کې بهرني استخبارات لاس نه لري. نوموړي د چهارشنبه په ماښام په کوټه کې د خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل چې د اپوزیشن غړو د دې برید پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. په عین حال کې د وزیر اعلی لخوا جوړې کړې کمیټې په پلټنو پیل کړې. د جنوبي وزیرستان په شکتوی او شاوخوا سیمو کې له تیرو درو ورځو راهیسې پاکستاني پوځ پر ګرځېدو بندیز لګولې دي. د دې سیمو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې له دې کبله دوی په سخت مشکل کې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د هغو وسلوالو لټون پیل کړی دی چې د سه شنبې په ورځ یې لږ تر لږه 16 عام وګړي ووژل. دا پیښه د غور ولایت د مرکز فیروزکو په شمال کې رامنځته شوې ده. امریکا وایي د افغانستان په کونړ ولایت کې د ډرون په وسیله د القاعده شبکې دوه ډیر لوړپوړي چارواکي په نښه کړی دي. دا خبره د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ ناوخته کړې ده. خو د امریکا پوځي چارواکي لا هم د تیر اونۍ په پای کې د ترسره سوو دي بردونو جاج اخلي. په ملګرو ملتونو کې پر روس د دې تورونو له کبله کلک نیوکه سوي دي چې په شام کې یې په لسګونه ماشومان او نور عام وګړي وژلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف او څارونکو ډلو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د شام او روس هوایي بریدونو 15 کسان وژلي دي چې لږ تر لږه 2 پکې ماشومان دي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالي چورکین ویلي دا یو دردونکې پیښه ده او د هیله لري چې روس به پکې ښکیل نه وي.
مهم خبرونه باور د سرود اسلام آباد ته چتر زمو همکار رفعت انجم ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او داغه تاسو ته مهم ټکی وړاندې کوي.
جنگ ورسپاره په خپل ادارې کې لیکي چې د نړیوال مالیات ادارې مشر کریستین لګارد د معاشي اصلاحاتو پروګرام په کامیابۍ سره تر سره کولو پاکستان ته مبارکي ورکړي او په ملک کې دنه کرپشن د نړیوال سرمایه‌کارۍ په مخ کې خنډ ګرځولې. ادارې وایي چې په اسلام آباد کې تیر ورځ د خزانه وفاقي وزیر سره په مشترکه خبري غونډه کې د کریستین لګارد وینا وه چې پاکستان کې کرپشن په حقیقت کې وي او که هسي یو تاثر خو د دې په لازمي توګه ختمې دل پکار دي. پاناما وی او که بهاماس لیکس هم احتساب د پرمختګ لپاره سملاره ده. اداری په وینا چې د نړیوال ادارې مشر وویل چې تر اوسه پورې ترلاسه شوې کامیابیانو پاکستان ته دا موقعه په لاس ورکړي چې په نجی څانګه کې د روزګار نورې موقع پیدا کړي او د ټولنې د ټولو طبقو د ژوند معیار د بهتری په لور بوزي او د لپاره کرپشن ختمول ډېر ضروري دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان د هر قسمه مادي دولت او افرادي قوت نه ډک دی خو د دې په طریقې کې بدنیتي او کرپشن د ټولو غټ خنډان دي او د دې مسلو حل دا دی چې په ټولو معاملو کې د ایماندارۍ نه کار واخیستل شي او دا په دې صورت کې کېدی شي چې په ملک کې ادر گرفته ملکونو په شان ولس معلوماتو پوری رسائی حق ورکړی شي او په ټولو مهمو فیصلو کې پارلیمان په مکمل توګه شریک کړی شي. اداري خبرې کوي چې د سره به یقینا پاکستان د ترقه سوکاله پلار کې جوړ شوی خندان لري شي نو اوس حکومت لا پکار ده چې په دې ګامونو زر تزر عمل وکړي. ایکسپریس رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې سیاسي او عسکري مشورې په کوټ سانحه د اعظم ښکارا کړی چې د اخر وسلوال ختمولو پوري به جنگ جاری وي او ورسره به د دوی سہولتکارو خلاف هم کاروایان کولای شي. اداري وایي چې په گورنر هاوس بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې غونډه وشوه. کې د صوبې امنیت په اړه جاج واغسته شو او بلوچستان وزیر اعلی لخوا د دهشتګردۍ په پیښې غندنه وشوه. ادارې زیاتوي چې کوټه سریاب روډ پولیس ټریننګ سینټر کې د ګل اونۍ منځنۍ شپه کې درې ځانمرګي بریدګوونکو حمله وکړه. د سوستو چې د ملکي دفاعي حکمت عملي او استخباراتي نظام په اړه ډېر سوالونه راپورته شوي دي.
اوس راځو نړیوالو چارو ته. نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان مرستیال ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه راپورونه خپره کړي دي. د دواړو راپورونو مهم ټکي د ګل ایاز نور.
دی نیشنل انټرسټ مجلې کې په داسې حالاتو کې چې د پالیسۍ جوړونکو او څېړنیز مرکزونو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په اړه عجیبه رجحانات مخې ته راځي، د امریکا بهرنیو چارو پالیسۍ کې له پاکستان سره د ښو اړیکو ته ډېره زیاته اړتیا ده. د مجلې په خبره په موجوده حالاتو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په کوم ځای کې تیروتنه شوي او په کوم ځای کې د اعتماد فقدان دی. مجلې کې حقانی شبکه او په پاکستان کې زیاتو خلکو سره اړیکې نیول هغه څه دي چې د مسلو جړلې دي. که څه هم د دې حل یا جواب ډیر سنسنی خیز نه دی، خو په دې کې د بیوروکراسۍ ناکامي تر ټولو زیاته ده. د مقالې لیکوال د پاکستانی او امریکایي فوزي او ولسی چارواکو سره مفصل مرکې کړي او دې نتیجې ته رسیدلی چې د بیوروکراسۍ په کچه مسلې نه خو راپورته کیږي او نه هم د دغه مسلو د هوارولو په اړه په غونډو کې خبرې کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانی د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. رسپانی لیکي چې جنرال رشید دوستم حکومت ته دا اړکه ورکړي که چېرې د دوی او ازبکانو بے احترامي جاری وساتل شي نو د حکومت پر ضد به ودرېږي. رسپانی لیکي چې رشید دوستم ویلي دي که حکومت د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگ نه کوي نو دی او د ازبک ملیشه به یې کوي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د رشید دوستم سرګندونې په داسې حالاتو کې کړي چې افغان حکومت له مخکېنه سیاسي بحران سره مخامخ دی. دغه ازبک ملیشا په اتیایمه او نویمه لسیزه کې په کورنۍ جګړې کې یو مهم ګوند و. د ورسپانې په خبره د رشید دوستم دغه سرګندونې په ځانګړې توګه ستونزمنې دي.
دا مشال ریډیو ده.
رزو ام دغه نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د عراق امنیتي ځواکونو د موصل ښار په جنوب کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلي له داعش څخه نیولي دي. د راپورونو له مخې د داعش تر واک لاندې سیمو کې ناوړه بشري وضعیت او د داعش له لوري له نور انسانانو د سفر په توګه ګټه اخیستره د دې لامل شوي دي چې د دې ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات ورو ورو مخته ولاړ شي. احمد شیبر په دغه اړه نور معلومات راکوي.
عراقي ځواکونو موصل ښار ته نږدې یو شمېر کلي د اسلامي دولت د لیلا یاغیانو پاک کړي دي. دا کلي د موصل په جنوب کې دي او د چهارشنبې په ورځ عراقي ځواکونو ونیول. د موصل د عملیاتو قمندان ډګر جنرال نجم جبوري وایي یو شمېر کلي د داعش له ښځینه وسلوالو سره تر سختو جګړو وروسته د موصل په جنوب کې مشلاندې کړل. په زرګونو عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه ملاتړې دي په موصل کې عملیات کوي. د جولای په میاشت کې د قیاره په نوم د هوایي ځواکونو اډه ونیول شوه او هلته شاوخوا زر امریکایي عسکر دېره دي. دا اډه له موصل 60 کیلومتره لرې په جنوب کې پراته ده. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند د ګرمند کریس پارکر وایي یاغیانو تر وسه وسه وکړه چې د قیاره هوایي اډه ناکاره کړي خو بریالي نه شول. نوموړي رویټرز اژانس ته وویل چې د موصل په جګړې کې نړیوال ائتلاف د عراقي ځواکونو هر راس ملاتړ کوي. د موصل د آزادولو لپاره روان عملیات ډیر ستر عملیات دي. د قیاره اډه د دې عملیاتو لپاره ډیره مهمه ده. عراقي ځواکونه له دې اډې زرګونو سرتیرو ته لارښوونه کوي. موږ چې هر څه په دې اډه کې لرو ګټه ترې اخلو تر څو د موصل په لور د عراقي ځواکونو د پرمختګ ملاتړ ته ادامه ورکړو. موصل ته څیرمه چې په تیرو څو ورځو کې کوم کلي آزاد شوي دي د خلکو وضعیت پکې ډیر خراب دی. یوه ستونزه د تنفسي ناروغیو ده چې علت یې د جګړو پر مهال د کیمیاوي وسلې استعمال او د خاورو دوړو او لوګي زیاتېدل دي. د راپورونو له مخې تر زرو ډیر کسان دغه ستونزه لري او د دوی د سیمو له آزادېدو وروسته یې درملنه روانه ده. د مشاق سیمه د سلفرو تاسیساتو له نږدې پرته ده. د دې سیمې یو اوسیدونکی محمود الخلاف وایي د ده ورور داعش ووژه او ډېرې سختۍ پرې تېرې شوې دي. بد وضعیت و. دوی ستا د ژوند د هر څه په اړه پوښتنې کولې، د کاروبار په اړه. نو مجبوره وي چې د اوشر او زکات په نوم پیسې ورکړې. که مو د دوی ملاتړ نه کولی هر څه یې له تاسو اخیستل. تر دې مخکې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو کمشنر زید راد الحسین ویلي وو چې داعش د موصل شاوخوا کلیو تر 1500 ډیرې کورنۍ ګروګان کړې دي. د ده په وینا له دغو خلکو داعش په جګړې کې د سپر په توګه استفاده کوي.
د نېشنل انټرست مجلې په پاکستان کې د فرقه ییز تشدد په زیاتېدو او د ځینې فرقه ییزو وسلوالو ډلو فعالیتونو مقاله خپره کړې ده. د دغه مقالې مهم ټکي وو. مجلې لیکي په پاکستان کې یو ځل بیا د فرقه ییز تشدد پیښې ډېرې شوې دي او په دې تیرو دوو ونو کې د لشکر جنگوي العالمي په نوم مستوالې ډلې په کوټه کې د شیعه مسلک په څلور ښځو او په کراچۍ کې په امام بارګاه د بریدونو ذمواري منلې ده. مجلې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د قامي تګلارې د لاندې په پوځي عملیاتو کې د لشکر جنگوي ځینې مشران ووژل شو، خو داسې ښکاري چې دا ډله اوس یو ځل بیا سر راوچتی او دې ځل یې د سیمې او نړۍ د نورو وسلوالو ډلو سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د دې ډلې وسلوال د بلخ او کابل نه تر بلوچستان او کراچۍ خپل فعالیتونه کوي او ځان د اسلامي دولت د خراسان ډلې په نوم یادوي. د دې سره سره دوی اوس د ځان لپاره د لشکر جنگوي العالمی جند الله جیش الاسلام او داعش نمونه هم په کار راوستي دي. مجلې لیکلي دي دا نمونه بیل بیل دي خو د دوی ایجنډا فکر او مرام یو دی. اوس دوی ته هغه خلک مالی مرستې ورکوي چې نه یوازې شیعهګان د اسلام نه بهر ګڼي بلکې هغه سنیان هم مسلمانان نه ګڼي چې د دوی د سخت دریځ فکر ملګرتیا نه کوي. دی نیشنل انټرسټ لیکي دا وسله والې ډلې هغه ځوانان د ځان سره ملګري کوي چې د دینی مدرسو نه زده کړې نه دي کړې. په دوی کې ډېر ګیري نه ساتي او مغربي لباس اچوي او د نوي دور د ټکنالوژۍ نه خبر دي. دوی په ټولنیز میډیا هم ډېر فعال دي او په وړو وړو ډلو کې کار کوي او کچرې د یوې ډلې پر ضد څه کاروایي کیږي نو ورسره د نورو ډلو کار نه اغېزمن کیږي. مجلې په پای کې لیکلي دي حکومتونو له پکار دي چې نه یوازې د لشکري جنگوي د وسلوالو د بیا منظم کېدو نه ځان خبر وساتي بلکې د هغه وسلوالو هلو ځلو ته هم پام وکړي چې اوس د افغانستان شام او عراق نه بلوچستان ته راستنیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو د ترهګرې د مخنیوي د کمیټې مشر وایي چې نړۍ دې د پاکستان د ترهګرې مخنیوي په لړ کې د تجربو نه زده کړې ترلاسه کړي. نوموړي تیر ماښام د پاکستان د بارنو چارو د مشیر ستاج عزیز سره په ملاقات کې دا خبره کړې ده. په دغه اړه نور معلومات زموږ د همکارې په راپور کې.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا چې د ملګرو ملتونو د ترهګرې د مخنیوي د کمیټې مشر جین پال د پاکستان په دوه ورځني سفر وو. نوموړي سره په خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان په دې ورځو کې د ترهګرې مخنیوي په لړ کې نمایا کامیابیانې ترلاسه کړې او همدې له وجې سخت کال د ترهګرې په پیښو کې 80% کموالی راغلی دی. د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز دا هم وویل چې پاکستان نړۍ سره د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې تجربې شریکولو لپاره تیار دی. کې د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې نړۍ د پاکستان پوځ د دې تجربې نه ګټه ترلاسه کولی شي چې څنګه د وسلوالو نه یو علاقه واپس ونیول شي.
د ګوریجي د چې شروع کې موږ هم یو دوه درې کاله وکړه نو دا یو نوی سیزن په دې پوهېدو نه نو هغه کې به مطلب نقصان هم شوی او هغه کې به قبضې هم ډېرې وو. خو بیا دوی ورته یو سیستم جوړ کړو یو چې کوم یو د پلټنه یا هغه علاقې ته ځي هغه مخکې یو ځای ته ځي هغه د هغې ټریننګ کوي چې دوی تیره ګرو والو د دوی بل شانتې ټیکټ مطلب
پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې کامیابیانې ترلاسه شوي او د وسلوالو علاقې هم واخیستې شوې خو کمې اوس هم شته او دې لپاره پکار ده چې ښاریو کې هم د وسلوالو د مخنیوي لپاره عملیات جاری وساتل شي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شي.
د ننګرهار د طبي علومو انسټیټیوټ څخه د نورستان ولایت د کلینیکونو لپاره 34 تنه دیانې او نرسانې فارغه شوې او د روغتیا چارواکي وایي چې دوی به نورستان لرو پرتو سیمو ته لیږي او دوی له بعد تنخواګانې هم ډېرې ورکوي. په دغه اړه باندې باز محمد عابد راپور راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو لرې پروت ولایت دی چې د ژوند په هر برخه کې ورته د نورو ولایتونو په څیر اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. د دغه ولایت خلک په روغتیایي چارو کې هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د طبي علومو له انسټیټیوټ څخه د نورستان ولایت د روغتیایي کلینیکونو لپاره 34 تنه قابله ګانې له 2 کلنو زده کړو وروسته فارغې شوې. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامل وایي چې د نورستان ولایت په کلینیکونو کې به د دغه قابله ګانو په ګمارلو سره د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راشي.
د نورستان په ولایت کې د خویندو نه یوازمنه واسطه د وزمنه په جریان کې موږ تقریبا 8 خویندې د نرسنګ په بشکې د نورستان ولایت لپاره جذب کړې او تعهد هم دا ده چې باید دوی د فراغت نه وروسته خپلو کړو باندې تلړ شي. چې خوشبختانه د 8 تنو څخه 4 تنه فارغ شوي او چې د دوی نورستان ته لاړې نیسي وظیفه اجرا نه کړي نو موږ هغه ډیپلوم مسایل دوی ځنډو. که چېرته یو خور په ننګرهار کې لزر افغانی معاش اخلي من په نورستان کې هغه ته تقریبا د لزر درې چنده اضافه معاش ورکړي.
د طبي علومو له انستیتوت څخه فارغ شوې نجونې خوشاله وي چې په خپل کلی ولس کې د قابلیتګۍ په برخه کې د خدمت جوګه شوې. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په نورستان کې ډېر زیات سختې وي، خلکو نشو کولای چې خپل مشکلات حل کړي. خپل نورستان ته خدمت کوم او دا زما لوړ افتخار دی. نو زه زم هلته خدمت کوم چې د سر په بایې مې زه زم زلته خپل خدمت
قابلیتګۍ لپاره خلکو ډېر کولی چې څوک لیلې کې اوسېږي څنګه اوسېږي. مونږ خو چې زموږ فامیل تعلیم یافته او مونږ راوړل دلته مونږ تعلیم وکړو. زه ډېره خوشحاله یم خپل د ادارې نه چې زه د کوم کلي کې یم، هېڅ نه لرو، نه کومه کلینیک شته او نه څه شته. زه غواړم چې زمونږ کوم هغې کې اوسېږم، اما هلته کلینیک اوسېږم، مونږ لاړ شو هلته خپل وطنوال ته خدمت وکړو.
خو د نورستان ولایت د عامې روغتیا رئیس اسماعیل ستانکزی وایي چې دوی په ټول ولایت کې د خزینه ډاکټرانو له کمبود سره مخ دي. له روغتیایي چارواکو غوښتنه کوي چې د نورستان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د خزینه ډاکټرانو په سهم کې زیاتوالی راولي.
په نورستان ولایت د خزینه ډاکټرانو نشتون زموږ لپاره زیات مشکلات پیدا کوي. ما هیلم د حکومت نم دغه ده چې د نورستان ولایت ته د ډاکټرانو په بخش کې یو سهم ورته ورکړي سي. نورستان کې موږ متخصص نه لرو، فقط قابله ګان لرو.
د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځ کې د اکثرو ولسوالیو په کلینیکونو کې قابلګانې په کار نه دي ګمارل شوي، چې د ولادتونو پر مهال له کلیوالي روایتي مهارتونو کار اخیستل کیږي چې له امله یې د مور او ماشوم د مړینې کچه زیاته وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خپرونې، بخښنه غواړم اوریدونکو، د ونیزې خپرونې مشالونه په مشالونه کې درته د قلندر مومند د ژوند په اړه معلومات درکو. ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې درسره د پښتو ژبې د نوموړي لیکوال، څېړنکار، خبریال، ژب پوهان او د خدای خدمتګار تحریک د نوموړي مبارز صاحبزاده حبیب الرحمن قلندر مومند د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. قلندر مومند د مومند تپې په یو لوی کلی بازید خېلو کې په کال 1913 کې د ستمبر په وړومبۍ نیټه زیږیدلی و. د لسم ټولګي د پاس کولو نه وروسته هغه د پښتونخوا په تاریخي اسلامي کالج کې داخل شو. وروسته بیا د پېښور پوهنتون په انګریزي ادبیاتو او سیاسي علومو کې د ماسترۍ ډیګري واخیسته. د خپل عملی ژوند پیل د زراعت په محکمه کې د ملازمت نه وکړو، بیا د انګس روبرټسن په نوم د یو تعمیراتي کمپنۍ سره کار پیل کړ. خو خپل بېقرار روح په آرام پرې نه خود، دغه ملازمت هم پرې خود او ځانې ادبي او سیاسي هلو ځلو ته وقف کړ. هغه په ډېره لږه موده کې د خپلو تخلیقي صلاحیتونو په برکت په ولس ځان د یو پیاوړي لیکوال او نقاد په توګه ومانه. د باچا خان د فکر پام کولو او هغې ته د علمي بنیادونو په ورکولو کې د قلندر مومند د کار په اړه د سیاسي او کلتوري چارو د کارپو او سیاستمدار افراسیاب خټک ناورو.
یو نسل زمونږ ارو چې د انګریزانو خلاف د ازادۍ مبارزې کې برخه اخیستې وه، چې باچا خان د هغې ټول نسکر مشر و، بیا ودی خان و او نور ډېر خدای خدمتګار و، او دا د ولسي ادبي جرګې والا خلک و، سنبول حسین کاکا جی، رغه منظري، او بیا دا د سنبول حسین کاکا جی چې ولسي ادبي جرګه جوړه کړه. نو دا په 50 کلونو کې نو دوی بیا نوي ځوانان وروزل، چې دې ځوانانو کې بیا مونږ ویلی شو چې دغه چې لطیف وادي صاحب و، وکیل و، او دغه چې قلندر مومند صاحب و، یو پورا نوی نسل و د شاعرانو، ادیبانو، لیکوالو، منویدینو، چې دوی ملي مترقي نظریې باندې روحانه شو او په دې لاره روان شو. نو دې کې قلندر مومند صاحب ډېر څرګند سړی و، د انګریزي ادبیاتو کې ماسټري وکړه او بیا د انګلیزي ادبیاتو استاد و په کالج کې، چې ایوب خان ماشاءالله راغله او دې بیا هغې ماشاءالله ونیو او د بندیخانې تېرې کې او سختۍ وکتې، لاهور قلا ته بوتلی شو. دا تاسو هغه شعر کتلي ورته دا شعر چې ویلی
چې په خوشحال پران تمبور کې اوس وی هغه کانی کو مالا هوت شو دا د اخی وخت یاد یار دی او بیا دې چې سره کې کراچی ته بوتل شو کراچی دې بل خانه کې څه وخت یې تیر کو او دا دا خپل هغه چې اگر کې ویلی شي بیا مې چشمان لکه چې پر ورې دې چې په زرګین کې خبر وري او د کراچی په خورا مکه باندې هغه اشعار د کلندر وري دې دا د اخی یادګار دی
کلندر مومن په کال 1928 کې د ولسی ادبی جرګې سکتر وټاکل شو او د پښتنو په خاوره د روحان فکره ادب او تنقیدی شور په وده کې یو مهم کردار ولوبولو. کلندر مومن د پښتونخوا په سرکاري کالجونو کې د انګلیسی ادب د استاد په حیث هم خپل وظیفه ترسره کړه او بیا په 1928 کې په ګومل پوهنتون کې د قانون یا حقوقو د څانګې مشر وټاکل شو. کلندر مومن په هغه پښتنو دانشورانو پوهانو کې وو چې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو سیاسي شعور او قومي بیدارۍ لپاره د باچا خان په مشرۍ په خدای خدمتګار تحریک کې یو نه هېرېدونکی کردار لوبه. د کلندر مومن د شخصیت په اړه شاعر او لیکوال نورالامین یوسف زیوای
کلندر صاحب چې د هغه شخصیت درې اسی دی بنیادی یو حیثیت دا د یو محقق او نقاد دی یو حیثیت داغه د تخلیق کار دی شاعری کې د ټرند سیټر حیثیت داغه د افسانه نگار دی او داغه د سباون شاعری ده او یو حیثیت داغه چې کوم دی نو خالص دی یو سیاسي ورکر دی. کلندر صاحب چې کوم دی نو یو خود چې د ولسی ادبی جرګې دا کوم رڼا چې کوم ده نو دا اصل کې د نوخار ادبی جرګې نه انسپایر ده او د نوخار ادبی جرګه چې نو دا خدای خدمتګارو جوړه کړې وه. مونگ سر دا نوی غرزنگ راوتے دے دا شلمی صدی نو دا اصل کی دی که چی دا قوم پرستی دا که ترقی پسندی دا او که روحان فکری دا نو دا دا خدای خدمتگار تحریک دا خیٹ نو دا دا جی تحریک راوتے دے او دا دا غی روحانی اولاد دے.
د سیاسي مبارزې په وخت هغه څو ځله د ریاستي ادارو لخوا ونیول شو. د ملتان، نوخار، لاهور او پېښور په جیلونو کې د سیاسي قیدی په حیث د قید او بند سختې تیرې کړې. لیکوال شیرالم شینواری وایي د پښتنو په خاوره د ترقی پسند ادب په وده کې د قلندر صاحب ډیره لویه برخه ده.
کلندر صاحب او د کلندر صاحب په نور چې کوم علمي شخصیات یې دا خو ډېره واضحه خبره ده چې په هغه دور کې پښتو د پښتنو لپاره چې کومې هلې ځلې روانې وې نو په هغې کې دغه خلک بیا د باچا خان سره اوږه په اوږه بلکې د هغې نیو قدم وړاندې شوی چې دوی ځکه چې دوی ځوانانو او دوی د فکر خاوندانو او دوی د پښتو د کلتور نه او د پښتو د ادب نه د تاریخ نه خبر خلک وو. خو خصوصي توګه د کلندر صاحب خو یو فکري تعلق هم و او هغې د منشور په حواله هم خبره کېږي چې د پښتو چې کوم عوامي مسئلې پاتې منشور دی باچا خان ته هغه کلندر صاحب مرتب کړی او بیا کابل ته چې دوی راغلي دي یا د افغانستان په حواله باندې یا د پښتنو په حواله باندې چې کومې هلې ځلې شوي نو ترقی پسندې په حواله باندې نو دغه تحریک کې د کلندر صاحب ډېره لویه برخه وه.
کلندر مومن نه یوازې د پښتو، اردو، هندکو، عربی او فارسی یو ستر عالم او لیکوالو بلکې د یو خبریال په توګه د یو شمیر انګلیسي ورځپاڼو سره کار کړی و او د پېښور پریس کلب په لویو مشرانو کې ګڼل کېده. د پښتنو د قومي تحریک سره د کلندر مومن د تړون په اړه افراسیاب خټک وایي
وخت کې ریدو سره کلندر صاحب چونکې د سرکاري نوکرۍ نه راووتو بیا یې داسې کارونه وختن فوختن کړي دي لیک لوست کارونه ته توجه بیا زیاته شوه او د جرنالست په توګه راوځلې دوم او بیا زمونږ د قومي تاریخ سره رابطې دا نور هم کلک شوې او وروسته چې بیا دا شهباز اخبار راغې نو یو وخت د هغې ایډیټور و. د دې دوران کې دا و چې د اخبار ایډیټر شوم دا یو قسم تاریخ سره رابطه ډېره جوخته شوه او یو قسم ته د دې تحریک کې د یو نظریادان په توګه د یو ملي مترقي روشنفکر په توګه یې ډېره لویه برخه واخیسته او هم یې پښتو کې شعر لیکلو هم یې پښتو کې تحقیق کولو ادبیاتو باندې شعرونه لیکلو هم یې بیا اردو کې په سیاسیاتو باندې شعرونه لیکلو او یو قسم ته فکري رهنمایي کې برخه اخیسته او په دې تاریخ سره ډېر لوی مزل کړی دی. موږ چې رالویدو زموږ نسل آتش پیتن کی تفصیل سے انٹرویو جڑے گو مکلندر صاحب او په هغه کسانو کې د وخت په دې منل شوی روشن فکران او دانشوران او یو قسم کو زمونږ د نسل ته فکری راهنمایي کوله.
د ادب په میدان کې قلندر مومند یو داسې ستر شخصیت و چې پښتو ادب له نوې فکر او د لیکلو نوې انداز راوړ. داغه د شاعرۍ مجموعه سباون او د افسانو مجموعه گجرې په پښتو ادب کې د فکر او سټایل په حواله یو لوی انقلاب راوسته. په دغه اړه یو ځل بیا د نورالامین یوسفزی ناورو.
قلندر صاحب چې کوم دی نو د تحریک سره چې اکل وابسته دی نو د هغه خلکو کې دی چې د باچا خان سره ډایرکټ کار کړی دی نیخ په نیغه. دا د انجمن ترقی پسند چې کوم اجلاس لومبی شي په هندوستان کې منگلا سیاست دپارا د انټیلیجنس یا میدان خالی نه دی پرې خودل پکار د دینه به سیاست ته پیډینګ کیږي نو بیا دا خلک رالل او دا په ولسی جرګه کې کیناستل او قلندر مومند صاحب په کلا کشر سے کترو.
افراسیاب خټک وایي چې کله هغه یو ځل د ریاستی ادارو لخوا اونیول شو نو داغه د مقدمې لپاره قلندر مومند یو وکیل په حیث عدالت ته وړاندې شو او په ډیرو کلکو دلیلونو یې د هغه دفاع وکړه. افراسیاب خټک دغه کیسه صدا سې کوي.
زه چې بیا یو ځل په سپکا بیا کې ویل شم یو ځل زما د ضمانت کیسو نو دوی تور کو کوټه چې ولې کچرو تراغلو چې ما د پاره عدالت کې ادریږي او زما ضمانت حاصلې. بیا یو بل تعلق چې مور سره ډېر بریده پاتې شو هغه چې ممکن حیدرآباد جیل کې سکم دوه کاله شپږ اویا اووه اویا کال کې چې د بوټو صاحب په وخت کې زموږ پارټي باندې پابندي ولګېده او زموږ مشران قانون پور وزیرستان او نور سردار طالب منګل خیر بخش نبی صاحب بزنجو صاحب افضل خان لالا او نور مشران چې ونیولی شو نو موږ په حیدرآباد جیل کې نو زموږ وکیلانو کې چې کوم یو ټیم ونو هغه کې قلندر صاحب هم د وکیل په توګه شامل و. لحاظ بنے پاتے خبردار
قلندر مومند یو نظریاتی شخصیت وو چې کومې خبرې به هغه خپل ملګرو او شاګردانو ته کولې په هغه به په خپل ذاتی ژوند کې هم عمل کولو. د قلندر مومند زوی او نوموړی خبریال زلان مومند وایي هغه په مکمله توګه د باچا خان په اصول عمل کاوه او چې په کور کې به هم پس خبر خفه شو نو یا به د کور د غړیو سره خبرې بند کړي او یا به د خوراک سکاک نه انکار وکړي او په پر امن توګه به په احتجاج لاړ. زلان مومن وایي قلندر سے به احتجاج هلا ختم کو چې کله به ټولو داجمنه وکړه چې داغه د اصول پر ضد به بیا سکار نه کیږي. نو موړې ذاتوي
یو ډیر نظریاتي انسان د کور نه بهر هم وو پور کې دننه وو او ډېر یو شفیق پلار وو عملي نمونه خپل اولاد ته خپلو ملګرو ته خپل شاګردانو ته تربیت دپاره پیش کوله. او قلندر صاحب که جیل نه بهر تللی وو زموږ په کور کومې سختې تېرې شوې وي نو په یو نظریې یا د یو تحریک لپاره چې فرق کومه قرباني کولې شي نو ټول کور ځان یې فرق ګڼه کړی. قلندر صاحب په خپل ژوند کې د خپل کور د هر فرد تربیت خصوصیت سره د تفاهم او ډېر کوشش خپل طرف نه کړی.
د پښتنو ستر پوهان قلندر مومند په کال 2003 کې د فروری په سلورم نیټه د دې فانی دنیا نسترګې پټې کړې او د خپل پلار نیکه په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. داغه د فکر مشالونه د پښتونخوا په لرو بر کې اوس هم بلیږي او په داره خورو تیرو کې د پښتنو قامی کاروان ته د منزل لارې روښانه کوي. اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد کاروان دی یو بل نوموړی مبارز د جون او کار پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.